په افغانستان کې د مازیګر ان څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د نننې ډلیزې حملې له وروستي حاله مو خبرو. حمله پای ته رسیدلې ده او په هغه شرکت چې دغه حمله شوې ده د شاوخوا شپاړس تنه وژل شوي دي. دغه راز دا هم اورې چې دو امریکایي سیناتورانو یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس یې له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډلهیز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د په هغه وخت کې به د ناتو سره د ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډلهیز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والیوین اتاوله خوګرنی ازادي راډیو ته ویل چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. د خوګرنی په خبره شاوخوا لس ملکي وګړي ټپیان هم دي. د پیښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د پیښې د ننګرهار هوایي ډګر د ننه ساختماني چارې مخته وړلې. خوګرنی ویل په دوه انتحاري بریدګرو سربېره چې په خپلو حملو که وژل سوی دی درې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا ووژل سول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. ولسمشر غني چې نن کونړ ولایت تللی دی نن سهار یې د دې ولایت عامې روغتیا د ریاست ودانۍ او هم په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د نجونو لیلیه پرانسته او د شپږو نورو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودې چې تر ټولو مهمه پروژه د 200 بستریز روغتون جوړول دي. د دې پروژو ټولیز لګښت 100 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. ولسمشر غني دغه ورځ نن د کونړ د ښځو له استازو مشرانو، عالمانو، د مدني ټولنو فعالانو او نورو ځایي چارواکو سره ولیدل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات حمدالله محب ته ورکړل. اعلامیه د ښاغلي کاملوف له قوله زیاتوي چې باور لري د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د خبرو پرته د دې هیواد د سولې پر راوستلو کې بل هیڅ لار نشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم د افغانستان د سولې په برخه کې د ازبکستان د رول استاینه کړې او وایي د کابل په دریم کانفرنس کې به د سولې په پروسه کې د سیمې هیوادونو پر رول بحث وسی. په دې لیدنه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې سوي دواړو لورو پر سولې سربېره د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا، د اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو همکاریو باندې بحث وکړ. په افغانستان کې وروستي ورشتونو له کبله لشته لژنه 15 تنه مړه سوي دي او زرګونه کسان بې کوره سوي دي. افغان چارواکي وایي چې تر ټولو ډیر د ورشتونو کندهار او هلمند ولایتونو ځپلې دي. په کند طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په کندهار کې شاوخوا 15000 کسان بې ځای سوي دي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دافع هوا سیستم د پیرولو له کبله خبرداري ورکړی دی. د دغه وزارت وین رابرټ پلادینو د سشمې پرز ویلي و چې که ترکیه د روسیې استلور سو ډول سیستم وپیری، واشنگټن به پر ترکیه د اف 15 دیرش ډول پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو پر پروګرام بیا غور وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال کورټیس کاپاروتی هم د سشمې پرز د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ورته ګندونه کړې وې. د امریکا متحده ایالات پر ترکیه د سولو اف 15 دیرش ډول پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو توافق کړی دی، خو تر اوسه دوی دغه الوتکې ترکیه ته ورکړل شوې دي. روسي رسنیو تیر میاشت راپور ورکړ چې ترکیه غواړي له روسیې څخه د څلور اس 400 ډول دفاعي سیستم د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت وپلوري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د مونتینګرو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونه وکړه. د ناتو او ګرجستان دغه ګډ پوځي تطبیقات به د مارچ له 13 تر 19 پورې تبلیسي ته نږدې ترسره شي. او په اروپا کې د امریکا متحده ایالاتو د ځواکونو قومندان د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاعي برخو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. جنرال کورتیس کاپاروتی د سشمې پر ورځ د خبرې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اوکراین دفاعي برخې هم د دې هیواد په ختیځ او هم په تور سمندرګي کې باید پیاوړي شي. جنرال کاپاروتی وایي د امریکا متحده ایالاتو وار له مخه د ټانک ضد توغندي پر اوکراین پر لور لیدي. هغه همداراز سناتورانو ته سپارښتنه وکړه چې واشنگټن کولای شي نور وزي تجهیزات لکه سنایپر او مهمات د اوکرایني ځواکونو د پیاوړتیا لپاره برابر کړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه کولای شي چې به هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګوري. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام اولن خبرونه کې اوري چې جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننې حمله کې د چارواکو په وینا په 15 حمله کوونکو سربېره نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په دې پیخه کې متاسفانه شپارستانه د ای بی ای شرکت کارکونکو او کارمندان شهیدان شوي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت په ګډون بین الافغاني مذاکرات ته لاره پرانیزي.
زموږ ودا فایده وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپل ځای کې یو بل مناسب تصمیم نیول د لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
دو امریکایي سناتورانو بیا یو طرح وړاندې کړی چې پر اساس له افغانستان په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. د افغانستان ستر محکمه وایي په روان لمریز کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به په ایران کې د ښځو د ښوونکو لخوا د پراخو اعتراضونو له حاله خبر شي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې البته د جون پښیبونس پروګرام کې مو د ډول او سرنیل لرغنتوب ته کتنه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په امراسته وړاندې کوم. زولم لای د ننګرهار د نن ورځې خونړی حمله ته جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننې د لیزه حمله پای ته ورسیده. چارواکو په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخ شوی شرکت د 14 کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. حمله پرې وسختمنه شرکت هوایي ډګر ته نږدې پروت دی نن سهار وختي شوی و. تر اوسه د دې حمله مسؤل چاپ غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری یې نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه وسلواله حمله د چهارشنبه په سهار وختي شاوخوا 15 بجې د 22 ولسوالۍ اړوند د ننګرهار هوایي ډګر ته چیرمه پر یو خصوصي ساختماني شرکت شوی. د ولایت وینا تولا خو ګڼه وي په دې پیخه کې 15 تنه بریدګر او 14 تنه د دې شرکت کارکونکي وژل شوي او د شرکت 9 تنه نور کارکونکي زخمیان دي.
چې غرمې مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. په دې پیخه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. نه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوه تنو حالات نازک خودل شوی. ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات جریان لري. ولې جګړیز عملیات د بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلي.
خوږیانی وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ځانمرګو دوه واسکټونه یو موټر بم او نور ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او له منځه وړي دي. په دې پیخه کې د شرکت زخمی شوی کارکونکي وایي دوی سهار لمانځه لپاره له خوبه پورته شوي وو چې یو ډله وسلوال په دفتر ورنوتي او پر کارمندانو یې ډزې کړي او لاسي بمونې غورځولي دي.
موږ تقریبا 10 کسان مخامخ میدان هوایي سره هلته کار کوو. شرکت دی ای بی شرکت دی. دا ابتهاری دی د چ شهید بصره غی دلته دنه اتاق کې تقریبا 15 کسان بهر اوتره او منځه ته د منځه په وخت او نور دو تاکو کې پروت وو او راغی باب دې سیګانې اچول دي هر چا باندې بس داز کړی دي
انټوریا درم منند میروی باری میدان مور زخمی کردن تن دیوالم چند تا شهید شد دو سه تا شهید شد از این نفرای ایش بود چی بود دیگه بگم آمدن سرم لغت کردن دیگه وضعیتم بخی خراب دو تا اندیوالم داری باریم شهید شد بم به سیر انداختن چار پنج شد بخی وضعیت خراب بود
خب ما بنده بوله دازه اپرا
لدی وړاندې ورستۍ ډلې ز وسلواله حمله د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست شوی و چې ورسته امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د دایښ وسلوال وځپل او لتیرو اتو میاشتو را په دې خوا د لومړنۍ ډلې ز برید دی چې پر یو ساختمانی شرکت تر سره کیږي خو د دې پیښې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې
په ننګرهار کې وایي ډګر ته نږدې د نننۍ خونړۍ حملې جزئیاتو په دې حمله کې چې تر اوسه مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د چارواکو په وینا 15 حمله کوونکي وژل شوي او د هغه شرکت چې په دې حمله کې په نښه شوی 14 کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 9 نور هم ټپیان دي. د حمله په داسې وخت کې شوي چې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د جګړې له یو بل مهم لوري وسلوالو طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري روان دي. په دې خبرو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې د پایته د جګړې د پایته رسیدو لپاره د سولې او موافقه وشي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر خي طالبان بین الافغاني مذاکرات ته وهڅوي. طالبان تر اوسه له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی یوازې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره څو ځل خبرې مخته وړي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې د مایک پومپیو کیدونکی سفر به د دواړو لورو ترمنځ یو لړ مهمو پریکړو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا په آیوا ایالت کې د پوهنتون له محصلینو سره په یوه غونډه کې هیله وښوده چې په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې کافي پرمختګ وشي نو دی به هم سیمې ته ولاړ شي په راتلونکو څو اونیو کې او د سولې د دغو خبرو اترو له پرمختګ سره به مرسته وکړي. د موضوع نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د سولې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولي. د دې شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د غډلې وغوړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی.
زموږ ودا فائدہ وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپل در کې یو بل مناسب تصمیم نیول د لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خدا خبره همیشه کړی د خزینو خزیزات چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دغه خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
ښاغلی وقات دا د طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت بولي او له دغې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی او ویلي دي چې قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ډېرې پیچلې شوې خو په دغو خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې ښایي نوموړی پکې څو اونۍ وروسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یوه لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي، دا هیواد نور متحده ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یو ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي دغه کشاله لا پیچلې کیږي او د هواري پر سر خبرې اترې نورې هم ستونزمنې کیږي. د پداسیال کې د چې خغلی پمپیو افغانستان د خپل سفر ځنډولې او د حکومت لخوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلې پلاوی د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل ورکوی چارواکی رسم راځي د قضیه کې داخليږي، نو د افغانستان صلح په دې معنی چې دا حتمی شوله. او دوی برازی هغه نهایی تصمیم او کومه پریکړه شوه ده هغه به تاییدی نو دا پرات ولري چې دوی راتګ به دا یو ډیر قوي سیګنال وي د صلح پروسه د امریکای دوه لپاره.
دا سرګندونه داسې محل کېږي چې په قطر کې د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې دي یو حساس پړاو ته داخلي شوي او ظاهرا دواړه خواوې په دې بهیر کې پر یو بل د فشار راوړلو او امتیاز ترلاسه کولو په هڅه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تمکیږو. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د اجنډا دوه مهم مسایل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او دغه راز دا چې بیا به امریکا او نورې نړۍ ته له افغانستان ګواښ نه متوجه کیږي څرخي. په عین حال کې دوه امریکایي سناتورانو بیا یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سخت مخالفت کړی و. د موضوع تفصیل عصمت څاروانه اوروي.
دو امریکایي سناتورانو یوه طرحه وړاندې کړه چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا د نږدې دوو لسیزو جګړه پای ته ورسی شي. د امریکایي ورځپاڼې د هیل د راپور له مخې د دې طرحې پر اساس چې سناتور ران پال او ټام اډل وړاندې کړي په روان 2019 میلادي کال کې به امریکایي پوځیان په افغانستان کې د بری له اعلان وروسته 15 ورځې ضرب العجل وټاکي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش وټاکل شي او امریکایي پوځیان په یوه کال کې له دې هېواده ووځي. د دوی په طرحه کې د پخلاینې د یو سیاسي چوکاټ یادونه هم شوې چې د افغانانو له لوري به عملي کیږي. په دې طرحه کې سناتورانو هم داراز غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په پای کې په دې هیواد کې له قوې څخه د استفادې واک دې واخیستل شي. دا واک پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوی و. امریکایي سناتورانو وړاندیز کړی چې هغو ټولو 3 میلیونه امریکایي پوځیانو ته چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی په یو کال کې د 2.5 لک ډالر امتیاز ورکړل شي. د سناتور ران پال دفتر د خپل طرحې د وړاندې کولو په دلایلو کې ویلي چې د افغانستان د جګړې له پیل تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 2000 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 2 تریلیون ډالر زیاتې پیسې لګول شوي دي. دغه دفتر همداراز ویلي چې بې پایه جګړه د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي او امریکا ته نور دښمنان زیږوي. د دوی د دفتر له لوري پخپور شوی بیان کې همداراز راغلي هغه وخت راغلی چې برای اعلان شي چې موږ مخکې ترلاسه کړی خپل ځواکونه راولو او د امریکا اړتیاو ته لومړیتوب ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او پر هغې طرحې غږیږي چې پر اساس یې امریکایي پوځیان له درو څخه تر 15 کلونو ترمنځ له افغانستانه ووځي. له بلې خوا د سه شنبې په ورځ د کانګرس یو شمېر دیموکراتو او مترقي غړیو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جلا هڅه پیل کړه. په دې ډله کې چې د استازو جرګې غړي الکساندر یا اوکاسیو کارتیز او سناتور برنی ساندرس هم پکې شامل دي د تل لپاره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تیره میاشت امریکا د سنا جرګې غړیو په غوسه اکثریت له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی و. د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جیمز انهوف وویل تر څو چې په افغانستان کې عملاً شرایط ښه شوي نه وي امریکایي پوځیان به له دې هېواده ونه وځي. د له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د مهالویش له ټاکلو سره هم کلک مخالفت وکړ. شغل انهوف وایي ولسمشر ټرمپ ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان او سوریې څخه په خپل سر ځواکونه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بل سبا د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان سره محکمه وایي په روان لمریز کال کې چې پای ته رسېدو ته دوه اونۍ پاتې دي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د سره محکمې ویاند امان الله ایمان نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ډېرې د قضیې په کابل پورې تړلې وي. په عین حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی په لوړه کچه ده او قضیو ته هم دومره زیاته رسیدګي نه کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبري اړین نجا صفای پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په هیواد کې یو له جدي مسایلو شمیرل کیږي، خو د افغانستان ستره محکمه وایي په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2246 قضیو ته رسیدنه شوې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د تاوتریخوالي دغو قضیو ته تر ډیره په کابل، هرات، بلخ، کندوز او کندهار کې رسیدنه شوې ده. نوموړي وویل په دې کې تر ډیره د جنسي تیری، وهل ټکول، ځان وژنې، ګواښونو، اختطاف او اجباري ودونو قضیې شامل دي.
در سال روان کې سال 1397
په 1390 مریض کال کې نږدې 2111 قضیو ته رسیدګي شوې ده، خو په دې کې د وروستۍ روبې راپور شامل نه دی. زمونږ انګیرنه دا ده چې دا د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ تر ټولو غټ شمیر دی.
نوموړي ویل د تیرو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې لړۍ تیزه شوې ده. ښاغلی ایمان د دې لړۍ د بریا لامل په ښځو کې د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی او د محکمو ښه فعالیت یادوي. نوموړي ویل دا مهال د قضیو عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي په خبره د قضیو ته د څارنوالۍ او ځانګړې محکمې له لورې رسیدنه کیږي. د سترې محکمې د شمیرو له مخې دا مهال په 22 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې فعالې دي، چې دا شمېره به راتلونکي کال 28 ولایتونو ته ورسیږي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د سترې محکمې سرګندونې تر ډیره تبلیغاتي اړخ لري او په وینا یې د تاوتریخوالي قضیې لا هم په لوړه کچه کې دي. د دغو فعالینو له ډلې خاطرې اساقزی وویل په لور پرتو سیمو کې ښځې له بېلابېلو تاوتریخوالو او ستونزو سره مخ دي، حتی خپلو لومړنیو حقونو ته هم لاسرسی نه لري. سلګونه دوسیې دي چې ورته رسیدنه نه ده شوې. هغه شمېر ښځې چې په امنو خونو او زندانونو کې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. میرمن اساقزی بیا ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره باید د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د تاوتریخوالي عاملین مجازات شي.
په عین حال کې د بلخ د ښځو چارو ریاست ام بی وایي چې د دې ولایت په 414 کې نجونې په ټولنه کې د ناوړه دودونو او رواجونو له امله او دغه راز دا چې په ډیرو د نجونو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکې نشته، نجونې له شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې کیږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پرې رپورټ لري.
د بلخ د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په مختلفو ولسوالیو کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د ښځینه ښوونکو د نشتون په دلیل نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته له ورتګه منع کیږي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر شهله حدید د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې خبریالانو ته په بلخ کې وویل چې د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نجونې نشي تللی.
همو محدودیت هایی را که در سطح ولسوالی ها هست و حساسیت هایی را که وجود داره،
دغه محدودیتونه چې په ولسوالیو کې دي او کومه حساسیت چې موجود دی، د دې معنی کېږي چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته ولاړې نشي. دا چې ښځینه ښوونکي هلته نشته، کورنۍ خپل نجونې ښوونځیو ته له ورتګ څخه منع کوي. اغلی حدید په کلیو کې د ښځینه ښوونکو د نشتون او کموالي ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت، نامنی او افراطیت هغه عوامل بولي چې سبب شوي تر څو یې له وجهې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې نشي. په عین حال کې د بلخ د پوهنې اداره مني چې په 414 کې د ښځینه ښوونکو له نشتون او د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي. دوی وایي چې دا موضوع د پوهنې ادارې له اساسي ستونزو شمېرل کیږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری یې په اړه وایي د 3000 په شاوخوا کې د ښوونکو له کموالي سره مخ یو، چې په دې ډله کې مسلکي او ښځینه ښوونکي هم شامل دي. په ریاستیاتو کې فزیک، ادبیاتو او نورو برخو کې هم ښوونکي نه لرو. د بلخ د ښځو چارو ریاست مسؤلانو په مزار شریف کې د مارچ 8 نیټې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې وویل چې دولتي ادارو کې د ښځو حضور کم دی او باید د یادو ادارو په جوړښت کې د ښځو تشکیل زیات شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په ګڼو ښارونو کې ښوونکو د معاش د کموالي او د ژوند شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې احتجاجونه پیل کړي دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان لیدلې، څېړلې، لنډیزې اوروي.
سلګونو ایرانی شوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالی او د شوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې د درېمې ورځې په مخه اعتصاب ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د شوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لوري تنظیم شوي دي. د شورا پرون سه شنبه وویل په تهران، اصفهان، همدان، کراچ، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول لږ دی. د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي. چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاط کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي. تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دې نیول شوي وي، خو پخوا اکثر اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي هم دي. ایرانی ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څباندې اتیا ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګارۍ او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 13.5 صفه صاف اوازې اوریدلای شي. خبرونه دوه نیمه ته نږدې شوی او د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه جون په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو مو خبرونه په دوه نیمه کې مهیروي. د ډول او سرنی لارغون توپ ته مو د جون په شیبو ونس پروګرام کې کتنه کړې. خو هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې ازادي رادیو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب شری आवाज د ګلپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي. انیشیات کوم اسناد مترا کړی خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو دم دا کاغذ په قوت ورکړي او تاسو به غمه سي او موږ تاسو سمجه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم. دا دي ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم. هغه پیل تام د پرما کې پاک دا تذکرہ جوړه کړل. ځرانه هغه جوړه کړل نو اوس سکرین پورې جوړه کړل او اوس تیر جات اوس موږ کوم تاسو لکرای کور کې وشي ګو دل د څور څخه چورتو اداره ته دا کا دا ولې درا کې سکل کوم ځکه ورکړي کې سکل کوله موږ غیر نه محروم یو. په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کړه سلی دا یو کار چې کی کمیشن نه د کړه سلی موږ هم आवाज دا دغه چار چواک پروي چې سلام علیکم ډیر مننه. سوشل میډیا بازار د مرګاتو فساد سره په اړه کې چې د هرات ولایت له خبره کوو سره وروره دا هم یو ځانګړی هیله ده وروره چې موږ زبرانو او د وزیر د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ ده بارغه سره لایته مهاجرینو سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره. نو یو څه پاملرنه کوي چې د بل څه د نسره د بل څه د کوي چې د بل څه د نسره وروره بیا د ما ته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کوي. ډوډۍ د خورولو پاملرنه را سره وسی د وګو د نسره کوي. د وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نسره کوي. هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر معافی ذاتونه نسره کوي. هغه را سره وسی وروره قربان سم د غنه د هر سوج د سره وروره موږ مخي واسونځو نه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل استاسو خبرو لنډی راسته وي د خپل ستونزو په ارتباط کولای شي چې وګږي یا هم دراز د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې له ازادي رادیو راپورونه اوري په دې اړه کولای شي چې خپل نظر را سره شریک کړي. خبرونه دوهمینه مې ته ورسېدو وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د ازادي رادیو دوهونی خبرونه درته خبرو اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې فریبا ظاهر بیا په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډلیز بریز کې شپاړس ملکي وګړي وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولی وایند اتاوله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې چې نن خبره سوې راغلې چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات حمدالله محب ته ورکړل. په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو له کبله لږ تر لږه 950 مړه شوي دي او زرګونه کسان بې کوره شول. افغان چارواکي وایي تر ټولو ډیر د ورښتونو کندهار او هلمند ولایتونه ځپلې دي. چارواکي وایي یوازې په کندهار کې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 15,000 کسان بې ځایه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. نوموړي نن دغه ولایت ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دفاعي هوا سیستم د پیرلو له کبله خبرداری ورکړی دی او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې دوی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوری قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان پرون له ایرلند سره د کرکټ د ورځنې یو لوبو د لړۍ دریم لوبه او بایلوده لوبه افغان لوبغاړو پیل کړ چې 500 سرونو کې دا ټول لوبغاړو په سجدلو سره 255 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 98 توپونو 104 منډې او کپتان اسر افغان په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. ایرلند ټاکلې هدف ته په 90 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سجدلو ځان ورساو. افغانستان په دې لړۍ کې له ایرلند سره دوه نورې ورځنې یا 15 اوریزه لوبه هم لري چې لومړی به د روان جمعې او رستی به د یک شنبه په ورځوي. مخکې لدی د دې لړۍ وای ورځنی او درې شل اوریز لوبې ټول افغانستان ګټلې وي او یوې د ورخ لکبل به نتیجې سو. افغان لوبغاړی سید بهادر زاده چې په هلند کې ژوند کوي د آزاد مبارزو په برخه کې له نور الدین طالب سره لوبه کوي. د خبری ویب سایټونو در پرونو لمخه سیار بهادر زاده د آزاد مبارزو په برخه کې تر اوسه پورې له څو تنو نومیالو ورزشکارانو سره لوبه کړې ده او ټاکل شوی ده چې د راتلونکو دوه میاشتو په بهیر کې په کاناډا کې له فرانسوي ورزشکار نور الدین طالب سره مبارزه وکړي. نور الدین طالب په همدې حال کې د برازیل د فوټبال د ملي ټیم د نومیالي لوبغاړي نیمار ساتونکو دي. د غسالي د آزاد مبارزو د نړیوال سازمان لخوا تر سره کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست سویو. که درته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو دغه خاص موضوع د سره تعقیبي خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنگول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قران کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. پا خاصه بیلګه باندې د اللومزه سوره، عباسه سوره او سوره نور او داسې نور مختلف سورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویل لکل همزه د ذکر کوي د غیبت په اساس کې، او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نس